دا مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مني هله لرم چې روغ او جوړ بستې وخت د ګرمي 12 بجې شوي په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. دا به هم وري چې په پاکستان کې د کورونا وبا د زیاتېدو له وجې څه قسمه اقدامات پورته کړل شوي، دغه راز د شمالي وزیرستان زری مشران بیا څه ګیلې لري، او په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي سیمو د ځنو استادو خبري هم اوریدې شي. خو تر هر څه مخکې له عبدالحی کاکړه د دې سات تازه خبرونه ورو.
سرټی کې د خیبر پښتونخوا شخصي سکولونو اتحادیه د سکولونو تړول په اړه حکومتي اقدام رد کړی دی. د ناټو سرمنشي وای سره لدی چې ناټو په افغانستان کې د خپل ځواکونو د کمولو پریکړه کړې، خو د دې تړون ماموریت به دوام وکړي. د ولسمشر ټرمپ انتظامی منتخب ولسمشر جو بایدن ډلې ته د واک انتقالولو د بهیر د پیلولو منظوري ورکړې ده. او سم د خبرونو تفصیل، د خیبر پښتونخوا شخصي سکولونو اتحادیه د سکولونو تړول په اړه حکومتي اقدام رد کړی دی. د پاکستان تعلیم وزیر پرون د ټولو صوبو د تعلیم چارواکو سره تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې په هیواد کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په لړ کې د تعلیمي ادارو د تړلو فیصله کړې ده. شفقت محمود ویل چې د نومبر له 16 بیا د دسمبر تر 14 پورې به تعلیمي ادارې تړلې وي او زده کوونکو ته به د انټرنیټ له لارې زده کړې ورکول کېږي. خو پرون د خیبر پښتونخوا پرایویټ سکول کونسل په پېښور پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال حکومتي فیصله غلطه وبلله. د اتحادیه مشر نظر حسین خبرلان ټول دوی به د دې پرځت احتجاج کوي. چارواکي وایي چې کرونا وایرس په تعلیمي ادارو کې په تیزی سره د خبرېدو په حال کې دی. حکومت د اپریل په میاشت کې هم د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې تعلیمي ادارې تړلې وي چې باید د سپتمبر په میاشت کې بیرته خلاص کړي. په پاکستان کې کرونا وبا 43 نور کسان وژلي دي. د وبا په اړه د هیواد د روغتیا وزارت نن پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا 43 کسان په تیر یو شواروس کې مړه شوي چې ورسره له کرونا وایرس د وژل شو مجموعي شمېره 9444 ته رسیدلې ده. وزارت زیاتوي په همدې موده کې 9245 نور کسان په وایرس اخته شوي، خو 1015 ورځخه رغېدلي هم دي. د شمالي وزیرستان د شوا تحصیل خلکو په خپل سیمه کې د تیلو او ګیسو منډلو په کار بوختي کمپنۍ پر ضد احتجاج کړی دی. پرون د احتجاج پر مهال د مسمون خیل قبیله مشرانو ادعا وکړه چې د مانی پټرولیم په نوم کمپنۍ له دوی سره تړون کړی وو چې پر روزګار او نورو چارو کې به دوی ته لومړیتوب ورکوي. د قبیله مشر حاجی سیف رحمان مشالې ټول تر تړون وروسته دوی 19 اکړه مځکه کمپنۍ ته ورکړه، خو د پوینا لجمنې سره سم د سیمې خلکو ته روزګار ورنکړل سو. هغه تور پورې کړ چې کمپنۍ د دوی نور مځکه هم قبضه کړې ده او د سیمه چاروي او خلکو ته آن د تګ راتګ اجازه هم نور کول کیږي. په دې اړه د شمالي وزیرستان چارواکي د نوم نه ظاهرول په شرط مشالې ټول چې کمپنۍ له ځای خلکو سره کړې ژمنې پوره کړي، خو بیا به هم دای له چارواکو سره د خلکو شکایتونه شریک کړي. د ناټو سرمنشي وای سره لدی چې ناټو په افغانستان کې د خپل ځواکونو د کمولو پریکړه کړې، خو د دې تړون ماموریت په دوام وکړي. یانس سټونټلبرګ د ناټو په 16 کلنه پارلماني غونډه کې ول د ناټو هیڅ اتحادیه واد د خطر منلای نه سي چې افغانستان دی د بیلابیل هوادون لپاره په خطر بدل سي. نو موږ زیاته کړی چې امریکا اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپل پوځیان شمیر کموي، خو د ناټو ماموریت په دوام کوي. د دې په خبره دوی به افغان امنیتي ځواکونه ملاتړ جاري وساتي. سټونټلبرګ ور په افغانستان کې د دې تړون د موجودګۍ راتلونکي پاړه باندې ناټو د دفاعي وزیرانو په غونډه کې چې ټاکل شوی ده د راتلونکي کال په فروری کې جوړ شي پریکړه وسی. د ولسمشر ټرمپ انتظامی د نومبر پر 23 نیټه تر ټاکنو نږدې 3 اونۍ وروسته منتخب ولسمشر جو بایدن هډلې ته د واک انتقالولو د بهیر د پیلولو منظوري ورکړې. ټرمپ انتخابي نتیجې منلې نه دي، البته ویلې دي چې د فدرالي ادارې لخوا د واک انتقالولو د پروسې پیلولو له پریکړې سره سلا رضا دی. تر دې وړاندې جنرل سرویس ایجنسی چې ډېر شهرت نه لري مشري ایملی مورفي جو بایدن ته په رسمي خط کې ولیکل چې د جنوري 20 تر مراسمو لمخه هغه ته د واک انتقال په رسمي توګه پیل دایسي. ټرمپ پر ټویټر باندې ولیکل چې د خپل هیواد غوره ملي ګټو ته په پام سره سپارښتنه کوي چې ایملی او د هغې ډلې دي د ابتدایي تشریفات په برخه کې هغه څه وکړي چې ورته اړتیا لیدل کېږي. په وینا یې د خپلې ډلې ته هم دغه ویلي چې هم دغسې وکړي. د بایدن ډلې په ځنډ سره د پیسو د ورکړې هرکلی وکړه او دا یې بېل خنډه او په پرامنه توګه د واک انتقال لپاره مهم وګڼلې. بایدن په یو بیان کې ویلي چې د جی ایس ای انتظامی یې منتخب ولسمشر جو بایدن او مرسیال ولسمشر کاملا هیرس په ظاهره د انتخاباتو د ګټونکو په توګه ارزولي دي. د خبرونو پای.
مشال لريو ته وګستی دا د لای کاکړه چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو مخبرونه په مشال لريو ډاٹ کام هم اوریدئ شي. په دې غړي کې اوري د پاکستان تعلیم وزیر د هیواد د ټولو تعلیمي ادارو د تړلو اعلان کړي. خو د پاکستان د پرایویټ سکولونو اتحادیه مشر وایي
مونږ دا فیصله مسترد کوو او دی غلط فیصله خلاف ان شاء الله مونږ احتجاج کوو.
د شمالي وزیرستان زر مشران ادا کوي چې د تیل او ګیس کپنې ورسره کړي ژمنې نه دي پوره کړي.
تمیز دې چې کومه مایدې دي کنه هدا می سره پیرا کو کپیرای نه کوم میزا د لټه درمي.
او په خبر پښتونخوا سملې کې د قبایلي سیمو ځنې استازي وایي حکومت ورته د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې نه ورکوي.
زموږ په کار کې چې ما ته د اوسه یو پیسې کار نه دی شوی او هغه ټول فندونه زما سیم سیم نه راځي ما ته.
لمشال لړیو سره اوسه یو سمو د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پرون د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود تر یوې غونډې وروسته د هیواد ټولو تعلیمي ادارو د تړلو اعلان وکړ. خو په خبر پښتونخوا کې د پرایویټ سکولونو اتحادیه د دې حکومتي ګام مخالفت کړي. حکومت په هیواد کې د کورونا زیاتیدونکو پیښو ته په پام سره دا فیصله کړې. خو د شخصي سکولونو اتحادیه وایي چې دوی په خپلو ادارو کې لارښوونو سره سمو له وایرس د خوندیتوب پر ټولو احتیاطي تدابیرونو عمل کوي. د زیاتوي چې لدې سره باندې یوازې د ماشومانو تعلیم اغیزمن شي بلکې شخصي سکولونو ته به مالی زیان هم ورسي. نور حال له پېښوره غلام غوسره کوي.
تیر ورځ د تعلیم د وفاقي وزیر شفقت محمود لخوا د دغه اعلان وروسته تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر نظر حسین مشال ریډیو ته وویل
مونږ دا فیصله مسترد کوو او دی غلط فیصله خلاف ان شاء الله مونږ احتجاج کوو. دا فیصله غلط دی او غیر دانشمندانه دی. دی وخت صرف اور صرف پورا پاکستان کې کاسوبی بند سوک عمل کوي هغه پرائیویٹ تعلیمی ادارے دی. دین علاوہ نہ منڈیانوں کے پر ایس او پیز باندھ عمل کیے گی نہ ٹرانسپورٹ کے کیے گی نہ بازاروں کے کیے گی صرف اور صرف پرائیویٹ تعلیمی ادارے دوی باندھ عمل کے لیکن دوی دی باوجود غلط فیصلہ کرے دے مونگ دا فیصلہ نہ منو.
تیر ورځ د ټولو صوبو د تعلیمی محکمو سره د مشاورت وروسته د تعلیم وفاقي وزیر په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د نومبر د شپږشتمې نیټې نه تر دسمبر 15مې نیټې پورې به ټولې تعلیمي ادارې تړلې کیږي او د دسمبر د 15مې نیټې نه تر جنوري 10مې نیټې پورې به د یخنۍ چوټیانې وي او د زده کړو عمل به د انټرنیټ د لارې په انلاین توګه ترسره کیږي. خو په پېښور پریس کلب کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو د تنظیم یوې مشري سیما جمیل مشال ریډیو ته وویل چې ټول زده کوونکي د آنلاین زده کړو وسایل نه لري او د حکومت دا فیصله سم نه ده.
کور کې آنلاین هو تیر کرونا لومبي لیر کې مونږ او قتل چې یو ماشوم هم سبق نه وای سم هغه ته دوباره خې سوک لوبي کوي سوک دی سوک پروتي سوک ټنټي وی سوک نی. تاسو په کلو کې وګوره په غرونو کې وګوره چا سره سیګنل دی او دانه میران دي چې هغه په پیکیجز کوي ته ټول حالات دانه خراب شو دي کې باغوي سمارټ فون څنګه اخلي هغه به دا نت څنګه کوي هغه به دا پیکیج څنګه چی.
د شخصي سکولونو د مالکانو د اتحادیه یو بل غړی حسین فاروق مشال ریډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې 1.5 لک شخصي سکولونه دي چې په کې د وړاندې نه په دغه سکولونو کې د لسکم 100% نه زیات سکولونه د مالی بحران سره مخ شوي دي او د سکولونو د بیا تړلو سره به د وی ستونزې نورې هم زیاتې شي.
شپږ میاشتې مخکې سکولونه بند شو هغه چې څومره تعلیمي نقصان د ماشومانو وشو تر دې چې ماشومان کورونه نه راغل نو د هغې نه خپله منځونه هم هیرو. د استادانو دا حل دی چې شپږ میاشتو تنخواګانې نه دي میلاو که د شپږو نه نو د څلورو که د دوو ولې ورکړي د څلورو خو نه دي میلاو. ډسټربنس ډېر زیات راته کریئټ کړی دی. استادان هم ځان له پریشانوي غربت سیوا شو او صرف دا سکول د استاد او د پرنسپل د ماشوم نه د سکول سره ریلیټډ د سټیشنری سره تعلق چې کم کسان دي ډرایوران دي کم غریبان خلک دي هغوی یو سوځکې اخیستې ماشومانو پیک اینڈ ڈراپ کې یغیم دین ډېر زیات متاثر شو.
خو د تعلیم وفاقي وزیر شبقت محمود تیر ورځ په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د تعلیمي ادارو د بندولو فیصله یې د کورونا وایرس د خورېدلو د مخنیوي لپاره کړې ده، ځکه چې د حکومت د کره معلوماتو تر مخه تر ټولو زیات کورونا وایرس په تعلیمي ادارو کې په خورېدو دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږستی تاسو د غلام غوس راپور کې واردل چې د کورونا وبا د زیاتېدو له امله حکومت وایي تعلیمي ادارو تړلو اعلان کوي. اوریدونکو، په د بلوچستان حکومت هم اعلان کړی چې د سرکاري سکولونو یا ښوونځیو لپاره نوي استادان مقرروي. دوی د دې کار مقصد د استادانو د کمښت ستونزه حلول یاد کړي، چې په وینا یې دې سره به له تعلیمه د بې برخې ماشومانو شمیر راکم شي. خو د استادانو اتحادیې د چارواکو اعلانونه یوازې خبرې ګڼي او د حکومت کړي کارونه د نشت برابر بولي. دوی وایي حکومت دې پر وعدو عمل وکړي او پر ترجیحي بنیادونو دې تعلیم ته پام واړوي. د یادونې ده چې بلوچستان د رقبې په لحاظ د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده، خو تر ټولو کم ښوونځي او کم استادان لري. پر دې موضوع بشیر ګواخ دا راپور جوړ کړی.
د بلوچستان د سرکاري ښوونځیو استادانو اتحادیه وایي په ښوونځیو کې د استادانو د کمی له وجې د دې صوبې تعلیمي حالت د بحران پر لور روان دی. د دې اتحادیه مشر مجیب الله غرشین وایي دا مهال د صوبې په ټولو 14,000 سرکاري ښوونځیو یا سکولونو کې 68,000 استادان درس ورکوي، چې په هیڅ صورت کافي نه دي. غرشین د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل
لتیرو څلور کالو زخه دا سلسله روانه ده، تر اوسه دا پښتون نه دي ډکسوي او موږ بار بار له حکومت مطالبه کړې ده، لیکن موږ نه پوهیږو چې دوی دا ټول نه کیس کار کوي. تر یو کال د مخه پر 6,000 پښتو باندې دوی ټیسټ انټرویو کړی دي، یو نیم کال اوس دوی هغه نه سي پوره کولای، هغه نه سي بقایا ته نه کولای نه سي. اوس هغه کې دوی 1200 دغه کړی دي، 1200 اساتذه اډرانه تیار کړی دي، نو پښتونه 10,000 خالی دي. د 1200 اساتذه هغه کم کم پوره کی او دا کمی په یو صورت نه سي پوره کېدله. ایجوکیشن دې بالکل تباہی په خوا روان دي.
د غرشین په وینا تر هلکانو د نجونو په ښوونځیو کې د استادانو د کمی مسله ذکر ډیره جوته ده، چې په اکثره ښوونځیو کې دوه استادان وي. د هغه په خبره کله چې یو استاد د ماشوم زیږون لپاره د قانوني درې میاشتو په رخصتۍ ولاړه شي، نو بیا د تدریس لپاره یوازې یو استاد پاتې کیږي. خو د هلکانو ښوونځي هم تر ډیرو ستونزو تیریږي، چې د زده کوونکو پر زده کړو یې بده اغیزه کړې. د پښین ضلع ایمل ستوري په دیاړه د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل
ګورنمنت های سکول کلی بالا سینځي په ووم کلاس کې یم، او زموږ د لوی سره زموږ ماسټران کم دی، او وې سش کال اوس یو استاد مې مړ سو، یو استاد مې ریټایر سو، او یو استاد مې بدل سو. موږ ته دا وخت څلور کلاس اخستل کیږي، یو جنرال سیز دی، یو ریاضی ده، یو مشرتي علوم دی، یو اردو ده. موږ ته دا څلور کلاس اخستل کیږي. دا نور د ماسټران د کمی په وجه سره دا نور ټول بند پراته دي.
د ماشومان لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پر خپل ویب سایټ لیکلي چې په پاکستان کې دا مهال 2.8 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي ښوونځیو ته نه ځي. د نورو صوبو په پرتلا د بلوچستان حالت ډیر بدیات شوی او ویل شوی چې دغلته خواوشا 60% ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د دې ادارې په خبره د ښوونځیو کمی او په موجودو هغو کې د پوره استادانو نشوالی د دې صوبې پر تعلیم ډیره بده اغیزه کړې ده. د بلوچستان حکومت هم دا مشکل حس کړی دی. د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند د نومبر په 2 په کوټه کې خبرلان ته ویل چې په نږدې وخت کې به په سرکاري ښوونځیو کې 290 استادان وګماري. نوموړي زیاته کړه چې کوښښ کوي له کابینې څخه ځینې پروژې منظور کړي. دی وایي تیر ځل زموږ ډېرې پروژې منظور نه شوې، کورونا لویه ستونزه جوړه کړه. اوس موږ یو نوی پروګرام پیلوو چې له مخې به یې د صوبې له 2 ضلعو څخه په هر ضلع کې یو یو مثالي های سکول جوړیږي چې هاسټل به هم ولري. په دې کې به د لرې پرتو سیمو زده کوونکي سبقونه ویلی شي. د استادانو د کمی په مسله هم کار کوو. پوهیږم چې ځینو خلکو ته دا ډېر لوی کار نه ښکاري، خو که موږ 3,000 زده کوونکو ته هم تعلیم برابر کړو، نو دا به د بلوچستان لپاره لوی نعمت وي. د بلوچستان حکومت په جون میاشت کې د 2018-2021 کال لپاره د 415 ارب روپیو بجټ اعلان کړ. په دې کې 3.5 ارب روپۍ د تعلیم لپاره بیلې کړې دي. د تعلیم صوبایي وزارت پر ویبپاڼه خپرو شو معلوماتو تر مخه په دغه پیسو کې به ډېرې د نوو ښوونځیو په جوړولو او د موجودو هغو په ترمیم لګیږي.
یو بشیر وخت چې تاسو ته د بلوچستان د تعلیمي حالت په اړه راپور وړاندې کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان ځینې مشران ادعا کوي چې د تیلو او ګیس کمپنۍ ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. مانی پټرولیم کمپنۍ په شوه تحصیل کې د ګیس او تیلو پر موندلو کار کوي. دوی دا کار د شوه تحصیل د موسم خېلو قبیله سره تر تړون وروسته پیل کړي چې پکې د ځای خلکو په وینا ورسره ژمنه شوی وه چې په کار او روزګار کې به د سیمې خلکو ته لومړیتوب ورکول کېږي. یو حکومتي چارواکي مشللو ته ویلي چې کپنۍ پر تړون عمل کوي خو بیا به اهم د ځای خلکو د جایزو غوښتنو په اړه د کپنۍ له چارواکو سره خبرې وکړي. تفصیل له سیمې د مشللو خبریال عمر وزیر راکوي.
دوی وایي چې تحصیل شوه کې د پیټرول او ګیس پر ایستلو باندې بوخته ماړی پیټرولیم کمپنی سره یې معاهده شوې. 13 اکړه ځمکه یې ورکړې. په بدل کې ورسره ژمنه شوې چې دغلته به مقامی ځوانانو ته لومړی روزګار ورکولی شي. مزدوران ټرک ډرایور به له دې سیمې وي خو دوی تور پورې کوي چې اوس یادې کمپنۍ د دوی په کیلومیټرو ځمکه نیولې هلته دوی نه پرېږدي. ورسره شوه ژمنه نه ورپوره کوي. د تحصیل شوه میسمون خیل قبیله یو مشر حاجی سیپ الرحمن وای چې کمپنۍ ورسره کومه مایده کړې اغه نه پوره کوي.
حکومت د مشتره مایده ولیکلا چې دغه کمپنۍ سکیورټی لگاوي کمزدیر لگاوي او ګاډای لگاوي کډرسن لگاوي. نن چې کله حکومت کو وړو په هوټل سره کډان ځکه یې دمران ولیدو چې تقریبا 17 کیلومیټر چې ما دو په وجودو په داکج نو مول پرېږدي نه خراب پرېږدي نه غو پرېږدي نه سړای پرېږدي. نمشته د خپل غار هم خلص کو و غیر خالته هغه پرانه لګوي چې د میش به وسی نه وي. می سره یې لیکل کړی دي د کرنل په خولندې کړی دي. نن شل کا سایه میر لګاولی و 200 300 میډا خال چې کوم نام لوکل لای دا د می سره زیاتای ده و میش په حق غوړي حق ته رکړل شي.
تحصیل شوا او سیدون کې ملک رشید خان وای چې ماړی پېټرولیم کمپنی ورنا د شوه مایده په شا شوه حکومت دای غغواوري
سمجه دي چې کوم مایدی دي کنه هدا مشتره پیرا کو کپیرای نه کوم میزا د لټ تدریمی
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې تنظیمي لا چارواکو نه وپوختل نو یو لا چارواکي چې نه یو غوختل خپل نامه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې د شوه تحصیل میسمون خیل قبیله د ماړی پېټرولیم کمپنی سره چې کومه مایده شوه دا غې مطابق د دوی غوښتنه پوره شوه او پوره کیږي. ټیکنیکل کسان د بهر نه او نور ځای خلکو ته روزګار ورکول کیږي. خدانو موړی په خبره د ماړی پېټرولیم کمپنی لا چارواکو سره خبرې کړې. د یادې سیمه خلکو چې کمې جایزې غوښتنه وي او پاتې وي هغه به هم پوره شي. شمالی وزیرستان تحصیل شوا کې ماړی پېټرولیم کمپنی د غلطه د تیل او ګیس پر ایستلو بوخته ده. د راپورونو لمخې شمالي وزیرستان مختلفو سیمو کې د ګیس، پېټرول، کرومایټ، کاپر او نورو معدنیاتو غنې ذخیرې شتون لري چې د پېټرول او ګیس رایستلو نه پرته د شمالي وزیرستان په بویا کې هم د کاپر پر رایستلو دوا کلوړان دی په لویه کچا کار پیل شوه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
مشال ریډیو ته وګورئ. هم قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. له قبایلی ضلعو منتخب د اپوزیشن ګوندونو استازي تور پورې کوي چې خبر پښتونخوا حکومت ورته په سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره فنډونه نه ورکوي. د دوی په وینا 2019 کال په جولای میاشت کې تر انتخاباتو وروسته د خبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ورسره ژمنه کړې وه چې د قبایلی ضلعو ټاکلي غړي به په ترقیاتي کارونو او نورو فیصلو کې شریکوي، خو دوی وایي شاوخوا یو نیم کال تیرېدو باوجود دغه ژمنې ته عملي شکل نه دی ورکړل شوی. د حکمران ګوند طریق انصاف د صوبای اسمبلی استازي د اپوزیشن غړو دغه تورونه رد کړي دي. نور تفصیل احمد الله په دې راپور کې کوي.
له شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر ادا کوي د کله نه چې د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی منتخب شوه تر هغه وخت نه ورته صوبایي حکومت په خپل حلقه کې د پرمختیايي کارونو لپاره یو روپی فند هم نه دی ورکړی. مشال ویډیو ته د نومبر په 13 نوموړی وویل د انتخاباتو ګټلو وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان له دوی سره ژمنه کړې وه چې د قبایلي ضلعو ټاکل شوي غړي به په ترقیاتي کارونو او نورو فیصلو کې شریکوي. خو د په خبره شاوخوا یو نیم کال تیرېدو باوجود اعلی وزیر خپل هغه ژمنه لا هم پوره نه کړه.
نہ تو قانون سازی کے جو منہ پاگے رنگ سے کچھ چیز کا کم پکار کا یو دے آ رپورٹ تھوڑا یا یو دے مردان یا دے چپ پاگے یا تو دے پکوا و تن کھانے کو دے دے دی سان دے دا تاخن پاتی یا دے پڑا کی نہ دے خبر کو نہیں کہ مرا جو پے جو ما پا دے امکان نہ والی کی بول تو مرا پوچھ نو ما دا خبر کی دوی دا وی دی چکم دے کال دے ترقی کے پروگرام جب پخپل دے ورکاو دے اگے نہ علاوہ بہ من دے لاسو کالو هر کال څلار ډول پر ورکاو نو حکومت په بنیادی تور باندې څنګه نه درې قبایل سره څنګه دا وای نو اوس ډېر کارونه مخکې دي.
قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان مسلم لیگ نون په حکومت کې د فاټا اصلاحاتو ترمیمی بل له منځورېدو پس په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګاډي کړل شوې. په یادو سیمو کې د 2019 کال په جولای میاشت کې د لومبي ځل لپاره په 1400 چوکیو د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره انتخابات وشول چې په کې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوو دوو او په اورګزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په یو یو چوکۍ ټاکنې نیوشوي. د میر کلام وزیر پشان د مومندو ضلع نه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني استازي نثار مومن هم ورته شکایت کوي. نوموړی وای انتخاباتو نه وړاندې د سیمې خلکو سره ډېرې وعده کړې وي چې ورپېخې ستونزې به ور له حل کوي، خو تر اوسه یې په خپله حلقه کې یو هم ترقیاتي پروژه شروع نه کړه او په ځینې ځایونو کې خو له خپلې جیبه پیسې لګوي.
زمو په کاڅه کې چې ما ته د اوسه یو پیسې کار نه دی شوی او هغه ټول فندونه زما سیم سیم نه راځي ما ته او کوشش کوي چې هغه د نورو نورو لارو نه نور طرفونو ته یو من چې خلکو سره په ریسن چې کوم وعده کړی وي ډیورټمنټل کارونه یا سرتا جزیز په ریفورمز کې مونږ ته څه منل شو هغې باندې یو پیسه کار نه دی شوی. که څوک دا وکړي چیر منګه په فاټا کې دومره ترخېتی کارونه کوو زه چیلنج جوړ کوم چې هغه دې موږ سره کینی په زماني حقایق دې ماته وخی کارونه.
مشال ویډیو د حکومتي دریز اخستو لپاره په بیا بیا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش ته ټلیفونونه وکړل خو نوموړي څه جواب را نه کړو. خو د حکمران ګوند تحریک انصاف د کورمې ضلع نه منتخب پارلماني استازي سید اقبال میا د اپوزیشن غړو دغه تورونه بې ځایه بللو سره مشال ویډیو ته وویل حکومت هر منتخب استازي ته ترقیاتي فنډونه ورکوي. اپوزیشن غړي د تورونه لګولو په ځای ولس سره کړي ژمنې پوره کړي.
د اپوزیشن حلقی کیا مجھے رکھوڑ کی گی پکنگ رکھوڑ تو اگر والا حلقی کی تھی گی دا گورنمنٹ انتیجن مو سارا چکین بلکل شامل حلقہ دے اگر کی دا اپوزیشن انتیجن دے دی گا یہ سالا دے پھر انہی حلقی کی کری میں کی گی مجھے رہ دال کی تھی ہم اخواہ اپوزیشن ہو رہا کی دے اگر تنا سیل سی سے دیرہی کنا تنا سیل سی دیر کی اگر حکومت بدنانے دے پارا دا خیلی نورمال ٹرینڈ دے.
یادونه دا چې اکتوبر میاش کې هم د قبایلی ضلعو یو شمیر د صوبایي او قامي اسمبلی غړو مشال ویډیو ته ویلي ول چې وفاقي حکومت د 2020 یو شتم کال په بجټ کې په یادو ضلعو کې پرمختیايي کارونو لپاره 8.5 ارب روپۍ بیلې کړي خو تر یادې مودي یو هم کوم لوی پرمختیايي پروژه شروع نه کړه. خو د حکمران ګوند پارلماني استازي اقبال افریدی بیا مشال ویډیو ته ویلي ول حکومت چې په بجټ کې کم رقم په قبایلی ضلعو کې د پرمختیايي پروژو لپاره مختص کړي او په هغه کال دغه خرچ نکړي نو بیا یې پراتلون کې کال کې لګوي.
مشال ډیو ته وګه سه مودلا تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په قبایلی سیمو کې د پرمختیايي پروژو په اړه حکومتي استازي او دغه راز بیا اپوزیشن استازي څه څه نظر لري. اوردونکو د مذهبي هم اهنګي او لمنځني ختیځ سره د اړیکو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي حافظ طاهر محمود اشرفي ویلي چې حکومت د غلطي جنکو په زور د مسلمانولو او ودولو خلاف دی او دا چې د مخنیوي لپاره به یې مؤثر اقدامات کوي. خو د بشري او د اقلیتونو حقونو فعالان وایي په پاکستان کې د کم عمر اقلیتي جنکو او همداراز ښځو په زور د مسلمانولو او ودولو پیښې په وروستیو کې زیاتې شوي او حکومت چې د لمنځه لولو په چاره کې جدي نه معلوميږي. نو تفصيله د هارون بچا په راپور کې
د مذهبي هماهنګۍ او لمنځني ختیځ سره د اړیکو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي حافظ طاهر محمود اشرفي د اتوار په ورځ په لاهور کې د اقلیتونو له مذهبي مشرانو سره په غونډه کې ویلي چې حکومت د کمومره جنکو په زور د مسلمانولو او ودولو پیښو نه یوازې نوټس اخیستې بلکې په دغه اړه به پلټنې هم کوي. پاکستانی رسنیو د لاهور د سینٹ انتونی کالج غونډې ته د اشرفي وینا راغستې چې ویلي دي د اسلام دین د یو چا په زور مذهب بدلولو ته د اړ کولو اجازه نه ورکوي او دا چې حکومت به پوره کوښښ کوي چې په دې لړ کې د هیواد د غیر مسلمه وګړو اندېښنې لرې کړي. دا چې حکومت په دې کار کې څومره سنجیده دی او څنګه به کوي د دې پوښتنو د ځواب لپاره مو د نومبر پر 23مه حافظ اشرفي ته د هغه پر شخصي موبایل ټلیفون زنګونه ووهل او لیکل پیغام ورته پریښود خو په خبرو ورسره بریالي نه شو. اشرفی البته د لاهور غونډې ته په خپلې وینا کې تسلیح ښکاره کړې چې د نورو ملکونو په پرتلا په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو مسئلې کمې دي. خو په پېښور کې د بشري او هندوانو د حقونو یو فعال هارون سربدیال وایي د خیبر پختونخوا خلک له خپلو اقلیتي وګړو سره ښه دي خو د هیواد په نورو برخو په تیره په سند صوبه کې له هندو جنکو او ښځو سره ډېر زیاتی کیږي.
صرف خیبر پختونخوا دې نن روز پورې زمونږ کسان لوریان یا واده شوی ښځې که دسی حالات نه تیر شوی دی نو هغه مونږ ته واپس ملاو شوی دی نو دا پریکټیس چې دی هغه د پاکستان نور صوبو کې ولی نشته دی ولی سند کې زمونږ 80 لاکھ چې کم هندوان دی هغه نن بیزار دی سوارلس کال چې جنکه یا ایون چې واده شوی خزی چې دی هغه فورس کنورژن فور میریجز یا گینگ ریپ یا د ریپ شکل کې دغه وشي نو زمونږ خو نسلونه تباہ کیږي لګیا دی کدا ایکشن واخسته نو پاکستان بنه بدنامه ده اسلام بنه بدنامه ده.
رپورټونه ښایي د هندو جنکو په زور د مسلمانولو او ودولو ډیرې پیښې د سین صوبې په سانګل کوټګي سکر خیرپور او میرپور خاص ضلعو کې کیږي. روان 2000 زیږدیز کال په سین صوبې کې تر اوسه د هندو جنکو په زور د مسلمانولو او ودولو شل پیښې رپورټ شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن یو غړې زهرا یوسف د نومبر پر 23مه مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د یو چا په زور مذهب بدلولو ته د اړکولو مسله ځکه نه حل کیږي چې مذهبي ګوندونه د قانون پر وړاندې خنډ دي.
ہیومن رائٹس کے منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ فورسڈ کنورژن
دے بشری حقوقوں وسیری ویلی وو چ پسورا د مذہب بدلولو خلاف د یو قانون راوڑل لپاره کار کوي. پر دې موضوع په پارلیمانی کمیټه کې هم بحث شوه وو خو وخت ډیر وشو او دا خبره مختنه سي د سند مخکینه اسمبلی یو قانون پاس کړي هم وو خو چې مذهبي جماعتونو واویلا جوړ کړه نو بیرته یې واغست. دا به کتل وی چې که حکومت پارلیمان ته یو قانوني طرح راوړي نو د مذهبي ډلو فشار به څنګه او تر کومه زغمي. الته به معلومه شي چې حکومت څومره جدي ده.
خود پاکستان سینیٹ یو غړي انور الحق کاکړ چې په زور د مذهب بدلولو چارو مخنیوي لپاره د پارلماني کمیټې مشر دی د نومبر پر 23مه مشال ریډیو ته وویل دوی د مسلې مذهبي او قانوني اړخونه سنجولي دي او هڅه کوي چې تر راتلونکي مارچ میاشت پورې خپل مسوده بشپړه او اسمبلی ته یې د بحث لپاره وړاندې کړي. اسلامي
نظریاتي کونسل راوخته نو خوشاین ده خبره دا و چې لا اکراف الدین د قران دا یو تور دی او د دې وایلیشن څوک نشي کولای. یو مسلمان هم بد انسان په زور د عقیدې تدبیر د پاره ککار کوي نو هغه سرین د ګناه مرتکب دی. نو د موږ کوم سنټر اف د رائټ کوم سیاسي پارټیانو یا هم د دې کمیټې ممبرانو چې مثلا اسلام هغه ریپلیسمنت کوي د بیروش یو د سې بل انټروډوس کو چې دا کې ټول فریقین چې دې کې شامل شي قانوني نه انګل باندې زموږ کار شروع دی تر مارچ پورې ځکه چې زما اپروچ دا دی که کلک لیټ شي نو خیر دی خو انکمپلیټ نه.
بلخو هم په کمی سملای کې د بشری حقوقو کمیټې غړی محسن داوړ وایي د اقلیتي جنکو په زور مذهب بدلولو ته اړ کول په پاکستان کې ولوی ستونزه جوړه شوې او د حل لپاره باید حکومت عملی اقدامات وکړي.
پکې سونه په دې تیرو دوه درو کالو کې ډېر زیات شوې دي د چارواکو په تاسو شان ته باندې نه هم راځي خو کیسه روانه دي ځکه خو په خلک خبرې کوي د دې نه زیاته لکه سنجیدګي په کار ده جبر نه دي په کار هر څوک چې په دې کې انوالو دي باید د حکومت د خلاف اکشن واخلي. ډېر وخت شو زمونږ د کمیټې میټینګ شوی نه ده تیر ځل مونږ سر ریپورت هم پر اوختي وو چې کله میټینګ نو داسې ریکمنډیشن پر پکې دا کوو چې د مسلې حل پکې راوځي.
رپورټونه وایي په پنجاب کې بیا یو شمیر عیسائی جنکې په زور مسلمانې او واده کړل شوی دي. د لاهور د سینټ انتونی کالج د اتوار ورځې په غونډه کې چې د مذهبي هماهنګۍ لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي حافظ طاهر اشرفي ورته خبرې وکړې د مسلمان دنیا عالمانو ترڅنګ د عیسایانو هندوانو او سکانو مذهبي مشرانو هم ګډون وکړ. د پاکستان د کلیسا او د قومي شورا مشر بیشپ آزاد مارشل په خپل وینا کې د اشرفي د خبرو هرکلی کړي او هیله خولې چې حکومت به د اقلیتي جنکو په زور د مسلمانولو او ودولو ستونزې یو موثره حل پیدا کړي.
ردونکو مشال لډیو ته وګستئ. په پاکستان کې مو د اقلیتي جنکو په زور د مسلمانولو او ودولو په موضوع د هارون بچا راپور واوریدو. لږه شپه کې دولسمه بجې کېدونکې دي او عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له غوښتنې خبرو لنډي جوړو.
د خیبر پښتونخوا شخصي سکولونو اتحادیې د سکولونو تړلو په اړه حکومتي اقدام رد کړی دی. د پاکستان تعلیم وزیر پرون د ټولو صوبو د تعلیم چارواکو سره تر غونډې وروسته د نومبر له 16 بیا د دسمبر تر 15 پورې د تعلیمي ادارو د تړلو اعلان کړی و. د اقدام حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په لړ کې کړی. په پاکستان کې کورونا وبا 43 نور کسان وژلي دي. د وبا په اړه د دې هیواد د روغتیا وزارت په پاڼه نن لیکلي چې دا 43 کسان په تیر یو شوارس کې مړ شوي او دا رنګ په همدې موده کې تر 9450 نور کسان په وایرس اخته شوي او 815 اوی اور زخر غېدلې دي. د شمالي وزیرستان د شوه تحصیل خلکو په خپل سیمه کې تیلو ګیسو موندلو په کار بوختي کمپنۍ پر ضد احتجاج کړی دی. پرون د احتجاج پر مهال د مسمون خیر قبیلې مشرانو ادعا وکړه چې د ماڼۍ پټرولیم په نوم کمپنۍ له دوی سره تړون کړی چې په روزګار او نور چارو کې به دوی ته لومړیتوب ورکوي خو د دوی په وینا چې دغه کار یې نه دی کړی. د ناټو سرمنشي وایي سره له دې چې ناټو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو پریکړه کړې خو د دې تړون ماموریت به دوام وکړي. سټوټربرګ پرون د ناټو په شپږ پېټه کړه نه پارلماني غونډه کې وویل په افغانستان کې د تړون د موجودګۍ د راتلونکي په اړه به د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ټاکل شوی د راتلونکي کال په فروری کې جوړ شي پریکړه وشي. د ولسمشر ټرمپ انتظامی ولسمشر جو بایدن ډلې ته د واک انتقالولو د بهیر د پیلولو منظوري ورکړی ده. دا منظوري پرون ورکړی ده. ټرمپ انتخابي نتیجې منلې نه دي. البته ویلي دي چې د فدرالي ادارې لخوا د واک انتقالولو د پروسو پیلولو له پریکړې سره رضا دی. تر دې وړاندې جرنل سروس ایجنسی چې ډېر شهرت نه لري مشري ایملی مورفي جو بایدن ته په رسمي خط کې ولیکل چې د جنوري 6 تر مراسمو لمخه هغه ته د واک انتقال په رسمي توګه پیلېدای شي.
دو عبدالحی کاکر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. تاسو مشالې دوتا وغوښته په دې مای کې هم تاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو او دا به هم اوري چې د سولې په پروسه کې د مرمنو څه رول دی. خوس رازو دې تا چې افغان امنیتي چارواکي وایي طالبان اوس په جګړه کې ل ډرون یا بے پیلټ البتکو څخه کار اخلي. دا لومړی ځل دی چې افغان چارواکي د طالبان لوري په جګړه کې ل دې وسیلې کار اخیستل رسمان تاییدوي. تفصیل اسمت سروان راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیس وایي وسلوالو طالبانو په وروستیو بریدونو کې له کوچنیو بی پیلوټ الوتکو پر حکومتي ځواکونو د بمب غورځولو لپاره کار اخیستی دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې ته د طالبانو له لوري په جګړه کې د دې نوي میتود د کارولو په اړه وویل. هغه بی پیلوټ الوتکې چې دوی یعنی طالبان یې کاروي په آزاد بازار کې موندل کیږي. دا بی پیلوټ الوتکې اساسا د عکاسۍ لپاره دي چې کامرې لري. د اول چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست غواړي چې هیواد ته د دې وسیلې چې ډېر خوشوونکي لري د واردېدو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې د اکتوبر په وروستیو کې طالبانو د کندوز ولایت پر مقام د حملې لپاره له بی پیلوټ الوتکې کار واخیست. سراج د کندوز په حمله کې له درون څخه د کار اخیستو راپور تایید نه کړ. خدای و منل چې طالبانو له بی پیلوټ الوتکو څخه په کندوز او پکتیا کې کار اخیستی دی. که څه هم دا نوې خبره ده چې طالبان له درون څخه په جګړه کې کار اخلي خو نورو سختریزو ډلو لکه داعش یا اسلامي دولت په 2014 میلادي کال د عراق او سوریې په جنگونو کې له دې وسیلې کار اخیستی دی. د داعش حضور په افغانستان کې محدود دی خو حمله خورا خونړۍ دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وویل چې افغان ځواکونو د داعش د مشرتابه کړی ویجاړه کړې خو د حقوقو هم پرمشان ځوانان دي او لا هم فعال دي. د ډلې د شنبه په ورځ په کابل ښار کې د راکټي برید په شمول د وروستیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
مشال لري ته وګستې اسمت سران تاسو ته راپور وړاندې کړ چې افغان امنیتي چارواکي وایي طالبان اوس په جګړه کې ډرون یا بے پیلټ الوتکو څخه کار اخلي. په افغانستان کې پدې کېګو پکتیاوال خزی وای د سولې په خبرو کې دوی لپاره داسې ونده د منلو وړ نه ده چې یوازې علامتي بڼه ولري. دوی په بین الافغانی خبرو اترو کې د خزو د حقونو مسلې ته هم اندېښمنې دي، وایي چې د خزو پر حقونو باید د دوی په موجودګۍ کې خبري وشي. د فروری په میاشت کې د امریکا او طالبان ترمنځ د تړون وروسته دا مهال د طالبان او افغان حکومت په بین الافغانی خبرو اترو بوخت دي. تفصیل نجیب الله خیر لکوي.
پکتیاوالو خزو یاد سرګندونی د دوشنبه په ورځ مرکز ګردیز کې د سولې د بین الافغانی خبرو د ملاتړ او دایمي اوربند غوښتنې په پار د جوړې شوې غونډې په سنډه کې مشال راډیو ته وکړي. مدني فعال نازدانه پکتیاوال ویل
دواړو خوونه موږ یوازنه هیله دیدوی نه داده چې یو بل باید وسغمي خپل شخصي مفاد نه دي تیر شي، د خلکو مفاد په نظر کې ونیسي. دې په څنګه کې دولت نم تقاضا داده چې خزو ته د تسلیم ګیری کې سم فور کړی شي. خزو کته ګرندانی خاص کالته د نمونه په شکل ناسي دا کوم کې نه منو او صلح کیږي، صلح باید د خزو د امنیت سبب شي نه دا چې نور نام نه امنیتي خزو تراو.
مدني فعال مسکا منګلوایي د خزو د حقوقو په اړه بحث باید د دوی په حضور کې وشي نه د پردې تر شا.
سوله د هر افغان بیا بل خصوص د هر مور د هر خور یو لوی هیله ده. خو بیا هم مرمنی تشويش لري. لومړی خو باید دولت مرمنو ته په بین الافغاني خبرو مذاکرات او تسلیم نیونه کی وان داور کی زکه دی خزل ارخه دی پردی تر شا خبری کی. متاسفانه لازم ده دوی ته وان دان نه داور کل شوی. دی دولت مخالف وسلوال ډلې باید دی خزو اسلامي انساني حقوق ته درنښت ولري، زکه چې نورو اسلامي هوادونو هم مرمنو ته د ذکری او د کار اجازه ورکړي ده. نمون هله لارو چې دی خزو ټول حقوق ته درنښت وشي.
د پکتیا د خزو چار رئیس نصری نوریا خیلم وای دی باور لري چې پکتیا والی خزبا دشته ستونزو سره سره د سورې په بهیر کې خپل مرستي ونسپموي.
مېرمنې واقعا یو ډیر غټ رول لري د صلح په حصہ کې. ولی اوسنی د شرایط ته په کتو سره چې ګورم ډیر ځینې کې مشکلات د ورونو لپاره موجود دي، نو مېرمنې به څنګه وکولای شي چې دوی د صلح لپاره کار وکړي؟ خو بیا هم زه د پکتیاوالو خويندو په نمائندګي باندې پکتیاوالو خويندې د موږ ملالي دي، اتلانې دي، دوی همیشه کار کړی دا خو همداسې صلح د خپل کور نه را شروع کړي، ځکه چې د موږ مسالم حق دا مکسول حکو د صلح دی لپاره به کار کو.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی غونډه ته په خپل خبرو کې د خزو اندخنی پر ځای وبلل وی ویل خزو ته باید د سولې په ګډون ټول ملي بهیرونو کې سرګند او محسوس وند ورکړل شي.
اولین قربانی د جګړې هغه زمونږ خويند دي له هر پلو کړي امانک شو ته نور کو. بیا مونږ استدلال په دې چې د څه کو چې دا خو عرف ته ټولنه ده عرف دې پروانه لري ترڅو پوری
په پکتیا کې داسې مهال یو شمیر خزي د سولې په بهیر کې د خزو د رول او ونډې غوښتنه کوي چې لیدې یو ورځ مخکې د سویل ختیځو 15 ولایتونو دنیا عالمانو قومي مخورو او مدني فعالانو هم د جګړې لخکیلو لورو د سولې او اوربند غوښتنه کړې وه.
نجیب الله لو خیل راپور تاسی واوری دو چه پردی بانیو چه پا افغانستان که دو سولی خبر و پا که دو خزو وانده.
دو مشال ریڈیو دو سه شنبه یا نه دو ورزی و نیز پروگرامونه
حجرا
پا لسنی مو بجو
دو زوانانو جا
پا یوانی مو بجا
دو کرش پرغار
پا دو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
اوردونکو په پاکستان کې د کورونا وایرس زیاتیدونکو پیښو مسلې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ یو ډول سیاسي لانجې شکل خپل کړي. وزیر اعظم عمران خان وایي که په هیواد کې د کورونا پیښې زیاتیږي نو هغه به یو وار بیا ټول بند ته مجبور شي، خو مخالفه ګوندونه بیا برعکس پر حکومت تور پورې کوي چې د وبا په نوم د دوی تحریک کمزوري کول غواړي. پوښتنه دا ده چې د وبا خپرېدو ته په پام سره اپوزیشن ګوندونه د حکومت ضد د تحریک چلولو څه بل متبادل لار خپلولی شي او کنه؟ د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې ورو
د پاکستان د روغتیا وزارت هر ورځ د کرونا پیښو په اړه معلومات ورکوي چې لمخې د اکتوبر لمیاشتې راشي د وایرس څپلو شمیر مخ په زیاتېدو دی. همدې ته په کتو سره د پاکستان نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر د نومبر 10 نیټه غونډه کې د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو شمیر اقدامات اعلان کړي ول چې پکې پروګانې ګونی د بندیز لګولو وړاندیز هم شامل وو. خو د دې وړاندیز سربېره هم حکومت او اپوزیشن ګوندونو په ګلګت بلدستان کې لوی لوی انتخاباتي غونډې وکړې. لدې سره سره اپوزیشن اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت حکومت ضد روان تحریک په لړ کې خپلو جلسو ته دوام ورکړی او په دې لړ کې د نومبر پر 28 نیټه په پېښور کې جلسه وکړه. وزیر اعظم او د واکمن ګوند تحریک انصاف پر اپوزیشن نیوکې کوي چې د جلسو په کولو سره کرونا وایرس نور خپروي، خو په اتحاد کې شامل ګوندونه بیا پر حکومت برعکس تورونه پورې کوي. پوښتنه دا ده چې داسې متبادل لار شته چې له مخې اپوزیشن ګوندونه حکومت ضد تحریک هم وچلوي او خلک هم له وایرسه وژغوري. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر سحر کامران د دې په جواب کې مشال ډیر ټول چې متبادلې لارې شته،
ہماری جلسے ہو رہے ہیں، گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ اینڈ دے پرووائڈ کی جی وہ آپ کے پاس جو ہے وہ
زمنگ جلسے روانی دی نو حکومت دے ددی لا پارا سہولتوں نہ راکڑی دے جلسو پسے کی دے دروازے جوڑ کڑی د وائرس دے دوائیاں نے دے راکڑی او ل وائرس نہ تے خوندی تو نور سہولتوں نہ دے برابر کڑی. پختہ نہ دادا چے حکومت با منتا دے جلسو پسے نوری متبادل لاری راکڑی، آیا حکومت با دا پوزیشن گوندونو دے مشرانو دا ویناگانی پر سرکاری ٹیلیویژن د نشرولو اجازه ورکړي کنا حکومت با زمونږ غږ غلی کولو ته دوام ورکړي؟ خو حکومت غواړي چې د اپوزیشن غږ خاموش کړي، نو په داسې حال کې مونږ ور باندې څنګه اعتبار وکړو؟
په پاکستان جمهوریت اتحاد کې شامل د عوامي نشل ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک بیا پر حکومت تنقید کوي چې د پیدا د کورونا خبرېدو مخنیوي ته سنجیده نه دی. نموړي د نومبر پر 28 نیټه مشالې د ټول
دوی خو په دې طریقه کې دا یره خورې دا های پریټ کوي دا فرست کریټ کوي دا خوف د شت پلاوي نو دا وایي چې په ځای د دې چې دا کار کوي دي تنظیم ته توجه کوي نو خلک به بیا ویني چې دوی سنجیدر دي په احکاماتو یره دی په هدایت به مرستم کوي ملګرتیا هم کوي اوس دوی خو غیر ذمہ داری کوي په خپل کدی سنجیده شو نو اولس به ورسره سنجیده شي دوی خو سنجیده نه دي کنه کله د صوبای حکومت ته تپوس کوم چې دوی څه تنظیم کړی مرکز څه تنظیم کړی او زمونږ د طرف نه بیخي منګا ظاهره خبر ده لګیای دو ولس پتوګه چې څور ذمہ داری دو ولس دا څور سیاسي ذمہ داری دی او سیاسي جماعت تا هغه ذمہ داری موږ خپل سر ته رسو.
د بل اپوزیشن ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ بیا وای چې حکومت د اپوزیشن جلسې د کورونا وایرس د خبرېدو سبب ګڼي، نو د په خبره د دې شحل دادی چې مستفید سي چې ورسره به د اپوزیشن تحریک ختم سي. نوموړي د نومبر پر 28 نیټه مشالې ډی ټول چې اپوزیشن د احتجاج پر نور لارو هم غور پیل کړی دی.
ګوره یو خدای اپوزیشن کوم جلسې اعلان کړي دي او د ملتان غدا پر 10 تاریخ بیا پر 10 دسمبر د لاور دا خو بکیږي ها جلسې خو بکیږي. البته پوزیشن اوس پر دې باندې سوچ کې ته دې بار بیا موږ کم دغه کو مانا کم بڼه ورکو نه ډېرې بڼې سه دغه د پاره ډېر شکلونه سته ډېر ډولونه سته د احتجاج د پاره چې جلوسونه به وي او پیغام به وي شټر ډاون به وي نور داسې طریقې به وي چې هغه به انشاءالله دا حکومت لخپل اتوان او لخپل غرور بیا چی ان شاء الله.
د مخالفه ګوندونو د دې مشرانو په جواب کې د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ارباب شرالی وای چې حکومت د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر د نومبر 10 تر غونډې وروسته خپل اعلان سوی جلسې وځنډولې. نوموړي د نومبر پر 28 نیټه مشالې ډول چې د کورونا خبرېدو د مخنیوي په لړ کې تحریک انصاف پر شکی کې کېدونکو خپل جلسه ځنډولې وه. هغه زیاته کړه چې حکومت پر دې غور کوي چې څنګه کولای شي له اپوزیشن سره په اسمبلی دننه تعلقات شکړي.
روان دي د خبرې ترمن روان دي په پټه کې روان دي چې به موږ یو ورکینګ ریلیشن شپ بای جوړ کو اپوزیشن سره چې په پارلیمان کې دننه چې دې یو ماحول ورکینګ ریلیشن شپ جوړ شي چې سیاسي اختلاف به موږ په ټاک شوز کې په یو بل تنقید کوو چې څنګه د جلوس چې تر اساس د کووډ والا مسله پکې ني هغه هم کو نور هم سیاسي چې کوم هغه چې کوم سره سیاسي چې کوم لاري دي هغه به تر کوو په پارلیمان کې به کم از کم دای چې موږ یو ورکینګ ریلیشن شپ پي چې کوم قانون راځي چې کوم د ملک لپاره ضروری چې کوم عوامو لپاره ضروری کوم باندې چې یو کنسنسس ډیولپ کیږي او هغه موږ
پاس کوو.
د کرونا وایرس او د اپوزیشن غونډې د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ په داسې حال کې په لانجه اوښتې دي چې د پاکستان صحت څانګې د نومبر پر درویشتمه نیټه ویلي چې په تیر شواروس کې 24 نور کسان له وایرس مړه شوي او تر 2000 زیات پاخته شوي دي، خو البته په همدې موده کې تر 1000 زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم دي.
مشال ډیو ته وګستی د عبدالحق کاکړ پر راپور کې تاسو ورته کې یو خوا حکومت وایي چې په ملک کې د کورونا د مخنیوي لپاره لاکډاون لګوي، نو بل خو بیا اپوزیشن وایي چې حکومت په دې باندې د دوی د جلسو مخه نیول غواړي. هم به د کورونا په موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم حکومت او اپوزیشن د کورونا د دویمې څپې په اړه پر یو بل نیوکې کوي، خو د نومبر پر درویشتمه د ډاکټرانو سازمانونو له مشالو سره په مرکو کې ویل چې د کورونا وایرس په دویمه څپه کې وایرس زیات مرګونه شوي، او په کار چې حکومت حزب اختلاف او ولس درې واړه د دې د مخنیوي لپاره جدي شي. نور تفصیل په خبره د غلام بوس په دې راپور کې.
د پښتونخوا د ډاکټرانو د ټولنې یو مشر ډاکټر زوبیر وایي د کورونا وایرس سره تړلی ناروغي د روغتیا یو مسله ده، او په کار ده حکومت حزبی اختلاف او ولس درې واړه په دغه لړکی د ذمہواری مظاهره وکړي.
حاضر ساته باندې دا شهر روان دي، دا سیکنډ ویو پدې کې دا وایرس ویرولنس هم زیات شوې ده، لکه مرګ خطر هم زیات شوې ده، کنټیجنسټی هم زیات شوې ده، کسانو نه ډیر زر لګي یو بلته. عوام هم اوس دا سوچ کړي دي چې بې دا شه خوشتنه نو احتیاطي تدابیر پرې خې دي، نو کدي شي نو دا احتیاطي تدابیر باندې بیا د سره نه عمل و نه شو، نو دا وایرس حکومت دی دا به ډیر زیات مرګونه وو کیږي. دا حکومت تر څنګه موږ وګورو کوم ګلګت بلتستان کې الیکشن یا د سیا اپوزیشن کې او کجلسي کویم، نو پکار سوپی سره او کې فاصله په خلکو کې کې د چیرز لري کې غلر کې خو اک شیم نه دی شوی.
د پبلک هیلت اسوسییشن په نوم د روغتیا پالانو د ټولنې مشره ډاکټر سایما هم د کورونا وایرس په لړ کې د ولس په غیر ذمہواره رویه نیوکی کوي او وایي
او د دېزل چې موږ ګورو ان د هو جنرال د خلکو مزاجونه ډیر فرق راغلي دي. مخکې خو بیخي ایس او پی خیال نه کوي، اوس خو هغه چې وی چې سوپر بیخي اوس بالکل خیال نه کوي. هر یو شی موږ وایو آسان اخلو چې بس د دې سم نه کیږي، تش بیماری د زکام ده دا نه دي، تاسو دا وګورئ چې دا یو نوې بیماری ده او د دې اوس فلحال ډیټیلز پته نشته، دا سه بیماری ډیر خطرناک چې دا غي ډیټیلز پته نه.
خدا خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وایي د کورونا وایرس د دویمې چپې د مخنیوي لپاره به دوی هر ډول ګامونه پورته کوي، خو دا ځل به هڅه کوي چې د تیر ټولبند یا لاکډاون پرنګ خلک په اقتصادي توګه تاواني نشي، او حکومت به د مکمل ټولبند په ځای اوس د سمارټ لاکډاون یا مایکرو لاکډاون په نوم یوازې په هغه ځایونو کې ټولبند عملي کوي چرته چې د کورونا وایرس زیاتی مثبتې پیښې ثبت شوې وي.
زمونږ د ګورنمنت به دا ضرور 100% کوشش وی چې د هسپتالونو سیستم مو چلو هغه کورونا وایرس لم تیار وی. مونږ کوشش کو کو چې دا نقصان کم سے کم شي، او معیشت کې چې کم تجارت دی بزنسز دی هغه باندې کم سے کم ریسټریکشنز ولګي.
خو بلې خوا ته وفاقي حکومت د نومبر په درشتمه نیټه یو ځل بیا دا فیصله کړې ده چې د شپږشتم نومبر نه به په ټول هیواد کې تعلیمي ادارې تړل کیږي، او وزیر اعظم عمران خان هم د یو ټویټ د لارې په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره بیا د لاکډاون یا ټولبند کولو خبرداري ورکړې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګستې. په پاکستان کې مو د کورونا حالت په اړه باندې د غلام غوس راپور واورید، او هم د کورونا په موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د افغانستان د ننګرهار د پوهنې ریاست له یونیسف نړیوالې ادارې سره په ګډه د ماشومو نړیواله ورځ د چاپیریال ساتنې او له کورونا له خپرېدو څخه د مخنیوي د پوهاوي تر سرلیک لاندې د یوې غونډې په ترسره کولو سره ومانځله، چې تفصیل یې باز محمد عبد رکوي.
د نومبر 6 نیټه د ماشوم له نړیوالې ورځې سره برابر ده، خو دا ورځ په ننګرهار کې د پوهنې ریاست او یونیسف ادارې په ګډه د نومبر په 23 نیټه د ننګرهار ولایت مقام په انګړ کې ولمانځله، چې پر اړوندو چارواکو سربیره پکې د یو شمېر نړیوالو ادارو او مسؤلینو د بیلابیلو ښوونځیو ښوونکو زده کوونکو او د هغوی والدینو ګډون کړی و. دې غونډې ته د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری په تعلیمي برخه کې ماشومانو ته په پرتو ستونزو او د هغوی حقونو ته د نه لاسرسي په اړه د وینا ترڅنګ وویل:
سکل ماشومانو نړیواله ورځ شعار چاپیریال ساتنه او کورونا مخنیوی، موږ تاسو باید خپل ماشومان ته سکل دا وخویو چې چاپیریال ساتنه کومه ګټه لري، او همدارنګا هغه تدابیر چې ډاکټر سیبان وړاندیز کړی دي څنګه کولای شو چې ماشومان پاغې وپوهو او هغوی د کورونا د دغې ناروغۍ څخه ځان وساتي.
د بی بی زینب خونځي یو زده کوونکی عائشې په غونډه کې ګډونوالو ماشومانو باندې غږ وکړ چې د کورونا د خبرېدو د مخنیوي تدابیر په پام کې ونیسي. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل هم د غونډې په ګډونوالو غږ وکړ چې ماشومانو ته د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې لازمي لارښوونې وکړي.
اوس چې کورونایي ماحول بیا پیل شوی ده، متاسفانه دویمه چپه یې د نړۍ په ځینې برخې بیا ځپل پیل کړي دي. زما هیله دا ده چې ماشومان هم دې ته وهڅوو او همدارنګه پوهې کړو. سرل دینه چې ډاکټر صاحبان وایي چې په ماشومانو ډېر منفي اغیزه نه کوي، اما کولی شي چې دغه ماشوم کورونا خپل والدینو ته انتقال.
د 1945 زیږدیز کال د نومبر 6 نیټه د ملګرو ملتونو لخوا د ماشوم د ورځې په نوم ونومول شو، او موخه یې دا و چې د ټولنې او په ځانګړي توګه د والدینو پام د ماشومانو حقونو ته واړوي. او په 1992 زیږدیز کال ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو یو کنوینشن رامنځته کړ چې 45 مادې لري. په کنوینشن کې د ماشومانو کلتوري، اقتصادي، سیاسي او نور بیلابیل حقوق په واضح توګه بیان شوي دي. افغانستان په 1994 زیږدیز کال تعهد وکړ چې د ماشومانو د حقونو د کنوینشن ټولې مادې به عملي کوي، خو د ننګرهار چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې په زرګونو تنه ماشومان د تعلیم له حقه د محرومیت تر څنګ په درندو کارونو بوخت دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د اسمبلی یو غړی ډاکټر سمیرا شمس د هغې دوا په اړه د پوهاوي هلو ځلو باندې لاس پورې کړی چې د ستنې په شکل کې د ماشوم د کېدو پر وخت میندو ته ورکړل کیږي. ډاکټران وایي که څه هم د دغه دوا مقصد ولادت کې اسانی پیدا کول وي، خو دا باید هر چا ته ورنکړل شي، ځکه چې په ناپوهۍ کې غلط استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښولی شي. دا چې د اکسیټوسین دوا څه ده، په کوم صورت کې باید ښځو ته ورکړل شي، او د ناسم استعمال سره یې څه خطرونه تړلي دي، د ملهی امیرزاده په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ډاکټره سمیرا شمس وای د اکسیټوسین په نوم د هغستنې پاړه د پوهاوي هلې ځلې پیل کړې دي چې د ولادت په وخت میندو ته ورکول کیږي. سمیرا شمس د اکتوبر پر 14 مشال ویډیو ته وویل د هغستنه ده چې په ولادت کې اوې مور ته د اسانۍ لپاره ورکول کیږي، خو ناسم استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښوي. د هغې په خبره د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې چې د اسمبلی ښځینه غړي به برخه وي او دغه مسله باندې به کار کوي.
اگر ہم ستنا ورتا وے ڈیلیوری والے پروسیس تیز کی دو دوبارہ پی سی کی ماں سیشن کرے بس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نظم دا ڈیمانڈ ہو جتا سی سٹیئرنگ ٹیم تو جوڑے کی چاہیے کہ وومن کمیشن ریپرزنٹیشن ہی ڈاکٹرز ریپرزنٹیشن ہی میڈیکل ٹرمینالوجیز تینو ہیلتھ پہ لیڈ اخلی نو دے کہ مونگا گورو چ لیجسلیشن کو اویئرنس کو ڈاکٹرز ٹرین کو ایل ایچ ویز ایل ایچ ڈبلیو سٹیٹ کو
د طب په ژبه کې اکسیټوسین هغه هارمون ته ویل کېږي چې لوړان دینه د یوې ښځې په وینه کې موجود وي. دا هغه وخت کار کوي چې کله یو مور د ماشوم ولادت ته نږدې وي. په خیبر پښتونخوا کې د نرسانو یو استاده بی بی سلطانیت وایي چې په هسپتالونو کې دا د دوه مقصدونو لپاره کارول کېږي، یو چې ماشوم پیدا کېدو ته نږدې وي نو د ښځې بچه دانې خلاصولو لپاره، او بیا وروسته چې کله ماشوم وزېږي نو رحم واپس خپل ځای ته د راوستو لپاره. خدای په خبره د دې استعمال نه دی پکار.
ڈبلیو سٹینڈر خدا دے وہی چیل کرتا صبح آرٹیفیشل ہارمون لکا اکسوٹیسین من نمر کوئی یو مدر دا دہاغی ڈیلیوری تے نزدی دا او دہاغی یا ٹیم نلے پورا او یا دہاغی پور کنٹرکشن دی او طور تا برنا اکسوٹیسین ہارمون ورکی او آل تا بچدانے خلن نکلاوی نو آغا خوال تا ڈائلیٹیشن کی پوش کی گی سرویکس نکلاوی گی نو آل تا بیا یوٹرس پوش دی گی نو آل تا مور و ماشون دوڑا پخط رکی بی
دا بے پولے ڈاکٹرانو سازمان ایم ایس ایف پا 2015 سم کې د کوز دیر په تمرګره کې و سیړنه کړې و. د دغه سیړنې لمخه حالت او 80% خزو ته د غستنه د هغو کسانو تر سره نه لاندې ورکړل شي و چې باید نه ورکړي. په دې کې 20% ولادتونو د دایانو په سرپرستۍ کې، 26% د لیډی هیلث ورکرانو، 20% د نورو، 6% د ډسپنسرانو، او یوازې 14% د ماهرینو د سارنې لاندې شوی وي. د دغه سیړنې لمخه په 50 کې د سلورو میندو مړینې وجه د اکسیټوسین ناسم استعمال و. بیا هغه خزو چې ماهرینو ورته دغه دوا نه و ورکړي، پکې د بچه دانې د شلېدو شره درې چنده زیاته وه. په تمرګره کې د ایم ایس ایف یا میډیسن سانس فرنټیرز یوې طبي کارکوونکې ایسټر دغه سیډنې ته په اشاره مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ په ساتن ډول دوه داسې کیسونه ورځي چې غیر مسلکي کسانو خزو ته دغه دوا ورکړي وي.
زبا دانو وایم چې دا یو خراب دوا ده. دا ډیره ښه دوا ده که په سمه طریقه ورکړل شي، ځکه چې دا دوا موږ د ماشوم د ولادت پس هغو میندو ته ورکوو چې د زیاتې وینې بهېدو ودرولو ته ضرورت لري، خو له ناسم استعمال سره یې رسک هم تړلی وي. ناسم استعمال یې هغه وخت کېږي چې هغه کسان یې ښځو ته بې ضرورته ورکوي چې اجازت یې نه لري. موږ ته یوه ښځه راغلې وه چې مخکې درې ماشومان شوي وو او یو ماشوم یې په آپریشن شوی وو. دا د هغې څلورم ځل وو. هغې ته د ولادت پروسې د تیزولو لپاره د اکسیټوسین درې ستنې ورکړل شوې وې. له هغې ډېره وینه روانه وه او په خېټه کې سخت درد و. هغه یې موږ ته هسپتال ته راوړه. موږ وکتل چې د هغې بچه دانې شلېدلې وه. هغې ته ستن هغه چا ورکړې وه چې اجازت یې نه لرلو او مقدار یې هم ناسم و، ځکه چې پوهه یې نه لرله.
ایسټر وایي د رحم د شلېدو په نتیجه کې نه یوازې ماشوم مړ شي، بلکې بچه دانې هم ضایع شي او که په وخت هسپتال ته ونه رسول شي نو د ښځې د مړینې امکان هم وي. دغه شان ماشوم بیا د اکسیجن د کمی له امله سا ورکړي. بی بی سلطانیه هم ورته خبره کوي او وایي د صوبې په هسپتالونو کې د دغستنې بې دریغه استعمال یو له هغو لاملونو دی چې د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي.
که تاسو هر یو هسپتال ته لاړ شئ، تاسو ګورئ د اکسیټوسین غیر ضروري استعمال دا لګیا دی او د دې د وجې نه چې کم دی د maternal deaths کیږي. د maternal death څنګه کیږي چې لکه یوټرس رپچر شي نو هغه نه بلډ لاس شي، فیټس چې کم دی هغه خو پوشیز لګي نو اخر دا چې بس هغه خپل سټیم نه پری دی فیټس ډیت شي.
د دغستنې د ناسم استعمال پړه پښتنې راپورته کیږي، خو بیا ډاکټران وای بې له ضرورت چاته نه ورکوي او پوره جاج اخلي چې آیا مور دغه دوا اخستو ته تیار ده کنه. د اسلام آباد د پیمس هسپتال یو ډاکټره شهلا مندوخیل وای چې کله ضرورت وي نو دغستنه په خاص مقدار کې یوازې د ډاکټرانو او ماهرینو د معاینې لاندې ورکول کیږي.
مونږه هغه ټایم ورکو چې کوم ډاکټر یې کمپیټنت یا پپوی کی چې مونږه هغه خزه ته خالي ټول شو کوم مونږ پپوی غو اول مونږ خزه کتلی چې دا خزه به په اپریشن نه پیدا کی بچي. دا بالکل نارمل چي دي، د بچي وزن هم ټیک دي او په مور هم فټ ده. د دې د هډو مسله هم نه ده، هډو نه تنګم نه دي، نو دا به نارمل ډیلیوري ته پاره چې کوم وي نو مونږ داستان ورته لګو.
ډاکټره شهلا وایي دوی خپل پوره احتیاط کوي، خو بیا په کلیوالو سیمو کې چې کومې دایانې کوم کیسونه سنبالوي یا ځینې نرسانې د ناپوهۍ له امله په ډېر زیات مقدار کې دغه دوا استعمالوي نو نتیجه یې د مور او ماشوم مړینه وي. خو بیا په خیبر پښتونخوا کې یوه نرسه شایسته جدون وایي په پاکستان کې نرسانې پوره تعلیم حاصلوي او تربیت یافته وي.
ڈگری پروگرام دے اگر تقریبا پاکستان کے کو راؤنڈ اباؤٹ 100 نہ ابو ہوں لیکن دل تک کی دی کے پی کے مصرا 4 to 5
سال۔ ڈاکٹر شہلا په خبره د دغستنې د مور په صحت ډیر سرات هم چې پکې زړه بداوي الټیا نه کول بے هوشي او سخت سر درد شامل وي۔
پوزینه او بشرو شي زیاده امروز کی ورکلی لګی دا یا نه هندل کی یا نرسې یا پکورو کی چې کم کیږي نو هغه به داسې چې په سر باندې بے خي سخت درد شي په خزه چې دی بے هوشي ته مخ شي جړکه پر ورازي دا لګ بل پرشر مو چتای۔
استر وای دغه دوا په ټوله نړۍ کې استعمالیږي خو یوازې په سپټالونو کې ماهرین د استعمالولو اجازه لري۔
زوائم چې دغه دوا سم استعمال دی عملی شي یعنی یوازې اهل کسان دی د نسخه اجازه ولري او دا دی یوازې په طبي مرکزونو کې وکارول شي ځکه چې په دې طریقه به مریض ته په سم مقدار کې دوا ورکول کیږي او طبي کارکونکي به هم سارنه کوي۔ مونږ باید خلکو ته هم وایو چې دا په عام بازار کې نه خرڅوي۔ مونږ باید طبي کارکونکو ته د دوا د سم استعمال پوهه ورکړو او د ریډیو او ټی وی له لارې په عام ولس کې هم آگاهي پیدا کړو۔ په کار د شدیدې دوا سم استعمال په اړه پوهه د نرسانو په تعلیم کې هم شامل وي۔
ماهرین وایي د دغستنې لامل د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي لپاره ضروری ده چې په ټولنه کې د آگاهي مهمونه وچلیږي، له دې سره تړلې خطرونه خلک خبر کړل شي، حکومت په دغو هڅو کې مخې ته راشي او روغتیايي کارکونکي په دې پوهه کړل شي چې دغه دوا سم استعمال څنګه کیږي۔
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ۔